سبایی دست شادی به شما رست.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل انداو، زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو سټوډیو کې هرکلی کوو. له پرون راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په ګڼو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لویې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې خپرونه کې بېلابېلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري،
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل شوي 10 کسان تر خاورو او ویجاړ شوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل شوي دي. د طبیعي پیښې کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د ارګ په یوې اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لویه ضایعه بلل ده. په اعلامیه کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دري ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپږو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولې دی. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر. لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 1 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په یمین خیلو کلي کې زیږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 9,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې په دې هېواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 3.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هېواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې د مولداوا یو تبعه د توطیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل 30 کلن والریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 5.8 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبعه سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل سوی و. میدویدیف د انفراد شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پورې دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د ده محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته ویجاړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر له نن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې سته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو له امله په ځوانانو کې ډېر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت هم د اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو غبرګون وښود او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر در ثوڑان دیکھل کولې شي چې دا نور خبرونه زمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساري په مخ کې کلونو کې نه ولیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غزبول غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق پرون وفات شو. د ده په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیوي ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو. امیرزی صاحب مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غږاوري؟
او ستاسو غږ راځي مهرباني.
لا تاسو
نام ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت توپان باران راووت ولسته او د دې له امله نو سیلابونه راووت چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مهربانه دوی پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې معلومات نشته چې دغه پنځلس تنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلی په مختلفو سیمو کې د سیلاب د تلفات اړولی دي او کنه په یو سیمه یو کلی یا په یو برخه کې دي. موږ ته مو غږ صحیح نه راځي. موږ ته مغک صحیح نه راځي. په ننګرهار کې زموږ خبریال سهارګل امیر زید وو چې د ننګرهار د ورښتونو او سیلابونو په اړه چې لږ تر لږه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوي رپورټ یې راکوه. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زوړ کلي کې نن سهار د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله د یوې میرمنې په ګډون شپاړسو کسانو ته چې 15 پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روانې دي. د خوګیاڼي په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او اوبه وړې دي. موږ به په روانو خپرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د پرون یاوړ مشپې له 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوی دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیلو ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي رپورټ نه دی ترلاسه کړی. په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراعت شوی دی. په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی. پردیس صاحب، په دې تړاو نور له تاسو اورو.
مننان صاحب. خاطر پردیس، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر له پیل سره تر دا مهاله کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل اوربند تر دا مهاله سم عملي شوی دی. هغه وی
از دې روز کې آغاز
د ویل تیر ورځې را پدې خاطر اوسه کوم ستر امنیتي پیښه نه درامسته شوې، خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی سر رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پایه پورې د اوربند په سمه توګه عملي شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخیته هم لبیک وویل شي. طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویلی دي چې د دې ډلې کار نه دی. د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتون کړي. د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي. ان صاحب، تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې خلکو په آرامه فضا کې اختر پیل کړ، خو نن د اختر دوه ورځ ده. د تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قربانۍ څخه، یعنی د قربانۍ له فرصت څخه دوی بیکاره شوي دي، خپل کورونه څخه راوتي دي، د چکر او د میلې ځایونو ته ورځي او یو بل کره د روغبړ دپاره ورځي. بلیان صاحب،
مننه کوو. خاطر پردیس، له تاسو نه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کیو. په راتلونکو خپرونو کې به موږ په دې هم وغږیږو چې خلکو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعت کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دا چې د اوربند په مسله مو خبرې وکړې او د چارواکو له څرګندونو مو واورېدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی. په کونړ کې ځایي خلک، دینی عالمان او قومي مشران بیا اوربند ته خوشاله دي، خو د غزولو هیله او غوښتنه یې لري. له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورټ کې پرې تفصیل اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیل مولوی عبیدالله بهاری وی اوربند پیل کېدو سره د سولې راتلو ته هم د خلکو هیلی زیاتې شوې دي.
د دواړو لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډېر خوښ یم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي، او د دواړو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې دپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح دپاره لومړنی قدم شي، او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تږي ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږ د امیدونو یو لار ده چې زمونږ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې ښکېل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کو هغه ملي اردو ده، او که هغه عوام دي او که مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې د افغانانو وینې بندې شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوښ دي. د دوی په خبره چې په نورو اخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بل ځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا، او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوی، دوی له طالبانو حکومت دواړو وغوښتل چې اوربند وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل له تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په ښار کې د یو لاریون له لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي اوربند ملاتړ وښود، او د اوربند د غځېدو غوښتنه یې وکړه. د ملي ثبات ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو، وژنو او ورانیو ستړي شوي او اوسني اوربند ته خوشحاله دي. ده هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي، او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دي د جنگ څخه ستړي دي، که ا خواته دي او که دې خواته دي، دواړه دي باید د ورورۍ سره لاس ورکړي، نور د جنگ نه کوي او وینې تویول دې بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنوی او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپه ورځو کې د دواړو خواو له لوري د اوربند په ملاتړ د لورین په بڼه خار ته راوتلي، او غوښتنه یې داده چې د دې اوربند د غځولو له لارې د وژنو او ورانیو روانې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د درې ورځنی اوربند هر کلایم کړی دی. د تلیفون اندامې په دوړه خوبې دا غاښ کې چې دغه اوربند وزغوي، نره د قتل کتول دا ځوانون کیې خوا دي کیې خوا ته دي، دغه ټول ژوبلېږي مړه کېږي.
موږ افغانان له جنګ ستړي یو، غواړو دغه درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. دغه یو لومړی هدف و.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې خبریږي، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. اسمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه هان صاحب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یو چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني، د نوې محاکمې امر وکړ. د باستن لپیش دو کال وروسته پا 2015 میلادی کال فدرالی محکمه چارنایف پا اعدام محکوم کرد. چارنایف او مشر روره. د 2014 میلادی کال د اپریل پا 15 نیټه د باستن د زغاستی د سیالی د پای ترسیدو ځای ته نژدی د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوی وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 216 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیات درې قاضیانو خپله پریکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استناف فدرالي محکمې د هغه چچنیي ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي څېړونکی بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې ښاغلی بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېر خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېر دردونکي پېښه وه. د لایق مړینه لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او داسې خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوې موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شو.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسی اشاره وکړه چې په شعر و ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوئ چې د لایق نوم به ډېر له سیاست سره تړلی وي، له دې ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال و شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې به ډېر ولازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپین ږیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر، او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د ده شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مو د ارواښاد سلیمان لایق د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټوډیو ته غواکې وړاندې په خبرونه کې جوار بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دراورو. خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع، د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2,01,000 ډیر موبایلونه بازار کې پلورلي. اسمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هووی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلي دي. د کانالیز څېړونکي شرکت پر اساس هووی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلي دي. کانالیز وایي هووی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55,800,000 موبایلونه پلورلي او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلي دي. سامسونګ په یاده موده کې 3,500,000 موبایلونه پلورلي دي. د کانالیز د اټکل پر اساس دا په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وای د هووی تر اویا سلنې ډېر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي، خو په چین کې ډېر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هووی ډېر ټلیفونونه پلورل شوي، بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې درېیمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې له خپل 15G شبکې څخه به تر 2020 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکوي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو، نن ده شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر چلو رو بجو پوری ترشنه آسمان لاندی خپرونه په شونده بنا خپری که چه تاسو بام پا که برخاخلی او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو را څرخي. زموږ اغله ازادي راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په ننګرهار کې د ورشتونو او سیلابونو له امله شپارستنه وژل سوی دي. د ننګرهار د والی وینا توله خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن سهار د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زاړه کلي کې وژل سوی دي. ښاغلی خو ګڼې ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې یوه میرمن، 15 ماشومان شامل دي. دوی وایي څلور ماشومان نور ټپیان سوی دي او یو ماشوم لا اوس هم لا درک دی. د ښاغلی خو ګڼې خبره لسګونه کورونه او کرنیز ځمکې دغه سیلابونو ویجاړ کړی دی. دی وایي یو کمیټه سیمې ته رسېدلې څو زیانمنو سوی ته بیړنۍ او لومړنۍ مرستې ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکرمیسین سلیمان لایق پر مړینه خوښینه ښودلې. د ارګ په ویلامی کې د شغلی غنی له قوله راغلی چې د سلیمان لایق مړینه د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بللې ده. شغلی لایق پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په وروختون کې ومړ. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه سوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمېر ډېروالی پکې ثبت سوی دی. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دایبه په امریکا کې ممکن سرلنځخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. د امریکا د حکومت امدی اونۍ په پایل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشوت او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. او په امریکا کې د مولداوا یو تبا د توتیو او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپېژندل.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی هماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول.
د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد د میاشتې پر اوومه نیټه په زنان ښار کې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی و. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي. په دریو ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویاند محمد منصور اونبی آزادۍ راډیو ته وویل د پنجشیر پولیسو د اسد د میاشتې پر اوومه نیټه 1.5 کیلوګرامه چارج ونیول. په پام کې و چې دا چارج په یو باروړونکي موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارج ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارج ونیول. د دې نشه یي موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشه یي موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅوونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرامرز فردوس آزادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 1000 ډیری ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1000 ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2000 ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 12 تنه نیول شوي او دوکانونه یې تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سناولا روحانی آزادۍ راډیو ته وویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.5 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشه یي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بشارت آزادۍ راډیو ته وویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کا نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي چې جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي مواد یو شمیر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې زم د پودر سرچېږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولی شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولی شي چې خپل علما واڅي ورته وایي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سر.
اوس خبرونه د مریضي اسولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت او بولو لپاره له سولري المریز برښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برښنا له ځمکې څخه د اوبو پر ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولی سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یوه څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښ کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کیږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
در قسمت کشت کوکنار چاهایی که با استفاده از اونمو واتر پمپ های سولری از او آب میکشن زمین.
در کوکنارو در کشت پاره باید ووایم چی خلق لساگان چخه در سولر او واتر پمپ وسیله او برا کاجی او بیا در کوکنارو کشتنو پو بوی. دا نوی خبر نه ده، دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کیږي. د مرکزی احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سي په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څېړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16,000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې هلته کوکنار کرل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت ټول کرل کیږي. د دې کرلو علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې دپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي او بل ګټه هم ډېره ده. غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې دپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داری چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډیر کوکنار کرل شوي او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشه یي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو ازادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د ازادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د احتیاط د ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولی جان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو تعصبه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څیړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو معتدینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتدینو دا شمېر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا دی چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي، او له بلې خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاق کوونکي او خرڅوونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی شوي دي.
لیست هنوس آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو شوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاق کوونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو شو، د لیست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خط شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه موادو قاچاق کوونکي او یا خرڅوونکي دي، او اکثره هغه مجرمین دي چې دا جرم یې توزله کړی دی. د روژې په میاشت کې د نشه موادو یو شمېر قاچاق کوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه موادو اسانه پیدا کېدل او نشه موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موته تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته په نشو وخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عمل کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی می
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو هم دا عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي، معتاد خپل وایي چې ساقیان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو کله هر معتاد سره مرکه وکړي، زموږ په مرکز کې لږته لږه 4-5 ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشه یي مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشه یي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د ازادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو اعتیاد ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني. خو دا چې قومي مشران د نشه یي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په چیرې بیا د جرګې له لارې څنګه له نشه یي موادو سره مبارزه کولی سي، او دا مبارزه به څومره موثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشان خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوی دوی دغه ته رسیدګي کوي او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشه یي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي ستنې او بنسټونه ټول په همدغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه یي توکو کرکیله نه منم او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلي کې، په خپله ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاون کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوی کولای شي او ولستونه دې خبره مني. اصلا همداراز یو بل ښه لارې د نشه یي توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورونو لخوا ځینې، د قومونو د مشرانو لخوا ځینې، دا ده چې دوی ډېری وخت زیات د علماو سره څنګ په څنګ پاتې کېږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پرېکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي چې خپل علما وهڅوي، ورته ووایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایي چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دول لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو. نو کېدای شي چې دوی د هغه نرخونو له مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکرل او خرڅ کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي، دومره به ناغی. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بل خبره داسې ده چې قومونو مشران او ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې، کوم کور کې څوک په نشه یي توکو باندې روغ دي وي، وخته وي، دی کولای شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی راولي، فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو، حکومت خپل مربوطه محلي حکومتونو ته، ولایتي حکومتونو ته، او زمونږ پورته کې مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لحاظ دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني. دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو نه کوي، خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو په حال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه برازي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، دې نشه یي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خل را جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کړي، را جوړې کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته، مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره، وزارتخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دې لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي، دوی به نشه یي موادو بوټي نه کوي او څوک به نشه نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي، کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیګه ایښې، نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته، بالاخره په اتفاقي شکل به یو پریکړه لیک وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سلور دېرش ولایتو، په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه پتنګ شوي، ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
قومونو مشران او مخاور دوه کار کولای شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولای شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیست کې ورته وایي، دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري شي، هلته لاړ شي، خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترینه لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجی صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والی ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والی ته اختار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والی په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویل ولسوال څخه سر ټکوي، والی څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای بده خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر ده.
رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سیب، بس دغل تا بکینه.
جمعه گل لالا، خیر خدای، څنګه دی زدر پیاد شم؟
خیر لکومه شو خان سیب.
ولی خدای دی خیر کی، سپی خدا؟
دیره بدر اپی خدا، کور می خراب شو.
سپی خدا، سپینه خبره وکا؟
بل زوی میم پودری شو. اکرام در تکایم.
سشه؟ اکرامم پودری شو؟
وو اکرامم پودری شو. ولی با نپودری کی گی؟ کلای لپودریانو ندک دی؟
یارا داخو دیر بادا شو.
خان سیب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی. وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید.
نه کلی ما پریده. کت کلی پریدی. ز کلی پریدم. اغا بل کلی پریدی. نو کلی با چه دا پاتی شی؟
نو څو کو خان سه اولادونه به مولیونی کیږي او موږ به ورته ګور په کلی کې درې ځای ښکارا پودر خرچيږي او موږ دومره عجز یو چې څنګه شو ورته وایلی.
څه شه درې ځای دا څوک دی؟
شامساک، ریدای، خیرو ښکارا پودر خرچوي، هی څوک څنګه شو ورته وایلی.
نو یو څه وخت خو نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوی دی.
خان سه هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته خپل کار شروع کړ.
ښه داسې خبره ده.
خان صاحب ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی، ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو ورسره شریک دی، ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي، خو ثبوت یې لري؟
هو ثبوت یې شته، زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب صمد خان، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والی صاحب دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پېژنئ؟
هو پېژنو یې، دا د لیست راسره دی. په دې لیست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي. والی صاحب دا دی واخله
وګوره. راکه دا لیست.
دا دی والی صاحب
راکه.
دا لیست دی.
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته بیرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والی صاحب ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه حق تور ور باندې پورې کوئ؟
والی صاحب دا مشران ټول شاهدان دي چې زمونږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دی په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب مونږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو، ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان رود نه شي هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والی صاحب خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ، زموږ غم وخورئ. ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول، خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ مونږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام، تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو تاسې آرام شئ چې والی صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی که ما مو مشکل حل نه کړ جمهور رئیس ته ورشئ. ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ، ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي، مونږ یې نه غواړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.